Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته خرغلست ترنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بس پنه ورکړي. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې د امرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوی چې لمخې په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوي کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلانو وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 940 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربی اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوی 22مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 10مه سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې بشروالۍ کې د میش پنځه درجه تنخواه ده، هغه د پر وړاندې ورکم د دتر دواو نه کوونه دواوي دا د پدانو کې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دواو یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یو درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنې واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافی وي؟
را واره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیاتم نه ده، خو بیا امید لرو زمې لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمه حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځوريږي.
دا څه خلک چې دغه ځنۍ کار دی وکړ دی وبو یې خورې میګور کې جلکې ټولې د غبونه د برسره نه وبو چې کوم به یې مرزای وي دغه نمک ته پیدا شوي.
نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د خورو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د شدید خورزوکۍ د کچې د لوړېدو لپاره هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د ادارې ملاتړ کوي. دبليو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خورو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د مندلو لارې چارې وروخی. لدې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د دبليو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې پراتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خورزوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خورزوکۍ کړيږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بي وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خورزوکۍ اخته شي.
لارې بشروالۍ کې د میش پنځه درجه تنخواه ده، هغه د پر وړاندې ورکم د دتر دواو نه چلوتونه دواوي دا د پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه روپا کړ کوم لازم ده ته دواو یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړ دروازه نه چې یو تر اورم د پیسې نه وي نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورستیو کې ویلو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خورزوکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45% کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د اوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالا په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو اواید محدود وي. راپور زیاتوی چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمه نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور لمخې د خوراکي موادو د پیرولو لپاره د کورنۍ توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2018 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سشنبه پر اساس په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدماتو او بیړنۍ مرستو بې برخې شي. نو موړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې ورستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تاګ را تاګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالی مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه خو اوره شوی او په ځینو نورو کې نسبتا کم واوره او بارانونه شوی. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدید وچکالۍ د دوام اندېښنه لري کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاج محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاج محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پټم دی. حاج محمود وایي اوسنۍ بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب ژړی میوان پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وای تر اوسه د دالی بند وو زینې لوبو ډکه سوی دي.
نو فعلاً د دالی بند وو زینې ډک سوی دي. دا ته سلویز زینې ډکېږي یعنی یو سلویز نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمرای چې لوګر پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړی دي وای سګنی واوره نور کلون ته پکاتو ډیر نه ده خو ژمی لا پاتې دي او امید سته.
یاره واره خو برابر ده په نظر د نورو کلو عمر زیاتم نه ده خو بیا امید لرو زمې لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې تخار کې سمنګان کې سرپل کې په بامیان کې په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کم شوې ده او بیا په کابل کې پروان کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور هرات او په فارا په ځینې سیمو کې او په دغه ساحو کې بیا د واور د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدی دوایی د اندېښنه چې راتلونکي مریض کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لري شوي او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړی کنه وای
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو حد زه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمه دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوی او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio یاسادې رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی
ل تکل صاحب څخه مننه د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندي کې شپاړه امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندي کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی وړم کال شپاړه سمو. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسم خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولې او د 2015 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوې ده. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه خي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د نه هاتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د نه امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولې دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته شپاړس نمبر ورکړي چې د 2013 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللې دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولې. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. جواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د زده ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 2022 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پر طلبه کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلند 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لمنیتی سیاسي او جوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت ترلاسه کولو د څار سازمانونو لمنځوړلو او خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان پټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ وسخه د جلا کېدو او ناوړه چلن په ګډون د بشري حقونو لږې سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستان ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنیدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورالله چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول. پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې مونږ ته سجه راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو، په ورستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو، خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بیرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخیږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتې د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په خاور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که په سر لایلار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو، او که دا غزمې کې موږ ته څه لک سہولت پیدا شي چې حکومت له خوا نه یا بلې ادارې له خوا موږ ته بدل کومک ملاو شي چې دا غزمې دا ماجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي، د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي کبولیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لری سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي 28 خبر شوی راغلی، د تیر 2015 کال د دسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو لامل په افغانستان کې 415 سلويخت روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدماتونه ځنډول شوي دي. د راپور لمخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو لالارې وړاندې کېدل. خو د راپور پټکو دغه ګډوډي په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې د بودیجی او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتو ځنډیدل کولای شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو بلن کلینیک
دی وای په خو بخو روختون ته مو ټلیفون وکړ. هغه بعد ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګ او لول سوالې به موټر راتلو. موږ ول سوالې ته نږدې یو سات لار لرو خو دا اسانتیا وینشته. دی وای هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي خو خلک به وزل دی او بیکاره دي. سنز ډیر او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سونتو کې نشته. ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ لستونز سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالې وی وسیدون کې ارزو ازادي لري ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. د غرض په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله مېرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 ثبت شوي پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور لمخې په همدې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوي او له امله یې 10 کسان مړه شوي. د غراز د ملاریا 1,223 د ډینګي تبي 340 شدید نسناست نګدي 8000 او د کانګو تبي 10 پی حساب چوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزورې هم نه دي څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغۍ لامل مړ کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پوله کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو راهیسې د یو زاړه کاري زوب کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحیح اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو په هانتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو دوی لپاره د پاک او صحیح اوبول نشټونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندوی بنسټونو وړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز ښار د عسکري فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکاري ته ځي. دا غوبه چې موږ ورته ویر کو سره ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناسوب مشمون اسایي وب موږ نه چې دا زمون وب دندونه وب دي دا پیپ کربایږي یو دغه وخت کې د روبو سره مشکل یو وړي مسم کې بخې دا وب د لاس بجو پورې موږ ته وب راوونی بعد لاس وب بجونه دا وب کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړای نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان وړه دي دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري دغه ډیر کورونه دی بار کوریز لغه وچ ده دا کوریز په ورو دوی وړي کې وچیږي ډیر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي خو به ډیر کامې وي دولت نه دي موسسات نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی.
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالت د څښاک پاکي وبنشته وای په دې سیمو کې کړي ډیر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل وویل
دا څښاک دوی چې دغه زړای کار دی وکړي دی وبوي خوره میګور کې جلکای ټولې د غبونه د برسرنه وبو چې کوم به یې مرزای وي دغه نمیکته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو میسور پي والا کوي چې ځکه میګو وبو برغه کو بي واسطه د ټول خلک بي واسطه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګان دي هغه متر سره کړی دي پر اطلنکی کې کوم موږ د ادارې اړوند نوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم مؤسسه فعالیت کوي وختنه متریکړي دي هڅه مو ده کوخ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه دي پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخ کو چې وي ته دی پاکو بوستون زوی اورته حل.
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکي هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه دا لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله وي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وتلی نه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړ کایو ما، راتو سره به می ډیر شاو خو استاسی د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبراړۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي، او غوښتل مې چې په همدای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه به پیږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده په الحال غو دلته اوس.
مگر پاندا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نم تاسو ګوري چې د مثال په توګه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم کوم شیان کړی دا به ورسره راته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی او د دې په ځای چې لویم ځکه ونیسی یعنی پراخم ځکه ونیسی مخپورت بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لختي ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنا دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې د شنه خونه چې یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګ او پارمونې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کشکړې غاټې غاټې د دالیزونه غونډې یمغه کې وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د ساتکو دلاري ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه دته دغه سیو فارم لري؟
نه زه خپل شپارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن ته پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف وړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه
خم ستات څومره زکه ده؟
ما خو اته تجربه زما کړه شخصي اته تجربه زما کړه او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانه در سره
نو د خوشپارس تجربه بخې ډیرم زکه ده
و زما کړه بخې ډیره د شپارس تجربه له خپل تبل د زما کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي نو ځکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردلو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیر بار خمزه کده باغونه دي او ک خالم زکده دي کرن لپاره او چی پکې کرے بیل دي غنمو چی یادونه دي
ډیر زمکه نه خالد مکده او کم زمکه چې دا باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم زکده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپک جری به خالد مکده او بل ده چې ممدغ سلور جری به باغ ده دي قانه کې او یو پنده نیم جری به خالد مکې
اغم زکه چې خالیده په غو کې چی کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
هغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریږي او سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سی نورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کی چې باغونه دي هغه کی د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمدس سینه په سینه لپلاره ول نه کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده.
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتی موږ کړو.
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی.
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وکه چې 15 وبټولې غواړي.
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نا استراحت خو نشته ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لري؟
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاسل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو وچو یا هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مینځ کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو.
بیا د مځکې حاصل ډیر دی که د باغونو؟
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې و سراغي افن وانګور لمین دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی.
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پراولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ را سالور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نالکه داغ اقلیم بیخی بدل شوی دا.
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که او پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم ډاکټر وکیل دی افغانستان دی کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړې وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
د زما په سیمه کې خو کیږي خو چې ما غنرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه مڼې یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نیسی مصرف ته کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مختل غواړ سکه لیسی او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی وګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته عام لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وځي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وځي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چناری می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو دای ټولی شونه هغه اوس ټولی سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مورو چی وی دی په سیمه کې پلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و با څل ته رقم بادام دی من خپل یی شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه غوونی دی کدر ته وایم 200 تک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه دی من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه سي خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی دلته شاوخوا کلو کې مشته دی هغه دینو یو کاس وو هغه د انګورو تاکونه ملري کله انګورو تاکونه یو باران خرابوي هغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خو د ډیره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي که ګلې پیوي شي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خو ټیش ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دغه تم د سړی نوې باغې ګټه عوام دغه بادام غونډه کوي دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه تمنګل شي یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړې پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه بیا له اسانه د نسبت دونه نه او دا کولبا چې کوي لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راستان کې دیلی وګدواله لا سانتي وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدا ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوکه یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلط د غوري شي جوی غلط چې بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټی غاټی نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په غو باندې ورته د پایبل کې وی د ازمکه ورته کول به کوي چې تم په دغه 15 کې چې ونی هي اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په ازمکه کول به کوي
او دغه نیالګای چې تاسو مخکې یاد کړه بادام د په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا بس چې خو په ورکه چې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې هټه تاثیر کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کیږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالیم په ګول باندې واوره وشوله یخو نه وخه خټه تحصیل ورکړه کالیم په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل ته رسیږي چې اوبه یې او ښه خاورې پاستا بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوری په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دی ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي
نہ دیوانو پیوان کو اس کنی پیوان من خپل کو او غسو سو داول پیوان دو چم سو داول د رقم غټي ورا چول کی جګه بیا نور مسلکی کسان وتراو اس کنی پیوان د سیده چې دیو یو و نه یی د سی کمزوري میوه کی بیا غواړي چې خام میوه پک پیوان کی بغی د نیمایي چې به راټ قایچی کی یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د ډیر خپل دی قایچی کی هغه زای به راټ کم د قایچی دی کارا دی هغه به سپمای دوا ځای کی هغه کې به ولخت یو څنګه ورکې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي نیو ولخت به یو څنګه ورکې یو بل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنیکیږي او پیوان دی چې په میاش کې او میاش کې خدای چې جوش خوري تکا ونی ډاټ وان میسیه ما
او بزغله او کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ یې انګور کړی دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني په پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک یې به له مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکل او پاسل لا غلي وې شاسل ور کړل دا پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ورکی
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکتي کې چې کرنه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما ته کول با کېدل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې به خې پسلو مراد نه کوله کله چې وخه یو د 30 کال مخ کې اوس پسلو نه مراد کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټی دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبه درات پای پی وسره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوسنه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو سنه څه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دی خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به تاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ خو هیله لرو او فکر هم مازه کړو ته پروس کال کې نو خلکو دا انګورو باغونه نه ده ته کډيري راکي راکي چې بیخی زیاتی اوبه لی دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسان همده چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وزه همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخی غټې غټې غوره ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړه، چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجيري
ورکوم.